شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود وشتمه د مارچ 13مه. د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي د سې شنبې په ورځ به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. انتونیو ګوترش نن په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانیستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا څرګنده کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت یې د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. هغه نن په ټویټر کې لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې نږدې 14,000 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. په دغه سازمان کې د ارتباطاتو مدیر بیرګیت شوارتز نن په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د خوارځواکۍ او په لوږې پورې د تړلو روغتیایي ستونزو له کبله مړه سوي. د هغې په وینا دغه هیواد اړتیا لري چې مرکزي بانک یې فعال وي او روانې مرستې کافي نه دي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیک حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره سي. د شولز دفتر نن په ویلامیا کې وویل دوړو مشرانو نن د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. لبلی خوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیار ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اوسلي لارو چارو لمخې خپل هڅو ته دوام ورکړي. او سپینه مانی وی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې پورا پرونی کې اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په ونسن کې اوس مهال شپږ نوي سلنه کورنۍ محدود خوړه مومي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ونسن کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو د نیولو پروسه ودروي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل شهر حمله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کوي او وایي چې دغه سازمان فعالیت به په افغانستان کې ګټور تمام سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ او لامل یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت او نورې ستونزې بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ملګرو ملتونو په خپله عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ز تمدید کار یوناما استقبال میکنم.
موږ د یوناما لدی کار هرکلی کوو او خدای چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. ته دوی فعالیتونه تر یو حد ګټور دي. دوی کارونه پر روغتیا او بشري برخو کې ګټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خواهان همکاری آنها هستیم.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبه په ورځ تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د یوې حل لارې غوښتنه هم شوې ده تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. په نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسی عدالت برخې ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوي تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو له دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډون ښودلی او دا یې په زلونو ویلي چې دوی به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم زمینه د اسلامي اصولو په رڼا کې برابروي. له دې سره هممهاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال له پیل سره به ټولې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هرکلی کړی.
ودل که څه هم افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما کاري موده د یو بل کال لپاره وغځول سوه، خو په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د امریکا په دوو نورو ښارونو کې د افغانستان دوی قونسلګری له مذاکرو سره سره وتړل سوې. د سفارت پخواني مرستیال ویلي چې اوس افغانان اړ دي د خپلو اسنادو لپاره یا هم کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته ورسي. تبدسل کېده چې طالبانو په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت لپاره خپل سرپرست معرفي کړی.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د دروازو له تړل کېدو وروسته په دغه سفارت کې د تیر جمهوري نظام د سفیر پخواني مرستیال عبدالهادي نجربي وایي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ځایونه به د اوږدې مودې لپاره په امریکا کې تړلې پاتې سي. ښاغلي نجربي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې ویلي دي هڅه کوي د افغانانو د قونسلیو اړوند چارې به په کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ترسره کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور په افغانستان کې کوم حکومت نشته چې افغان ډیپلوماټان ترې استازیتوب وکړي. طالبانو له موږ سره اړیکې وکړې خو زموږ ځواب رد و.
په امریکا کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو او په هغه هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو ویزو موضوع یوه میاشت مخکې مطرح شوه. یوه میاشت وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو چارواکي لخوا ازادي راډیو ته د لیږل شویو اسنادو له مخې د افغانستان سفارت د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې د افغانستان سفارت د پیسو او بانکي چارو او همدارنګه د سفارت د قونسلي چارو د مخ پیولو لپاره وړاندیزونه شوي وو. هغه څه چې د نجربي په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت توافق نه کړ او په پایله کې د شتمنۍ د سرپرستی چارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه کوم څه نه دی خبره کړې. بلخو طالبانو په لومړي ځل د افغانستان په یو سفارت کې د خپل استازي د ټاکلو رسمي اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو استازي معرفي کړای او لیکلي دي ښاغلی محمد فاضل صابر پرون د ترکمنستان په اشغال بات کې د افغانستان په سفارت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل همکارانو ته ورو پیژندل سي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
اسلامي امارات بهرنیو چارو وزیر په ټولو هیوادونو کې د سفارتونو سره اړیکه لري. په اکثرو هیوادونو کې د سفارتونو کارکونکي خپل کار ته دوام ورکوي. ټول قونسلي کارونه په مخ وړي. البته ځینو سفارتونو کې د ستونزې شته چې هغه
که هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان خوشبینه دي چې د دوی حکومت دغه ګام ته نږدې سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د هاوان دیوی پخوانی ناچاو دی مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې څلور ماشومان وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه پیښه نن تر غرمې مخکې ایستوي ده. بیان زیاتوي چې پیښه هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې چاودنه وسوه. بلخو د ماشومانو د ساتنې نړیوال اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورونا یو ته کافی خواړه نه رسیږي. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له کبله ګڼ ماشومان له خوړ ځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال باید افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې هیر نه کړي او ژر تر ژره د بشري مرستې ورته برابرې کړي. نور حال په دې راپور کې.
د ورستان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پنځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا خزی داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 96% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو څنګه کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال د اګست له 15 له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
د یو خصوصي ټلویزیون نټولو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره تر 23 ساعته بند ورسته خوشي سبل خو د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو د رسنوي د کارکونکو د نیولو د پروسې د بندیدو غوښتنه وکړه.
د ټولو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره د 23 ساعته بند ورسته آزاد شو. هغه په خپل فیسبوک پاڼه د ځان د آزادیدو خبره کړې ده. له دې وړاندې د ټولو نیوز په خاني مسؤل لطفالله نجفی زاده په خپل ټویټر پاڼه د بهرام امان د دوه نورو همکارانو د خوشکېدو خبره کړې و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د پنځشنبه ورځې ناوخته په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ ټولو نیوز درې کارکونکي د خبرونو مسؤل خپلواک صافی د دې ادارې حقوقي سلاکار او د خبرونو ویان بهرام امان له دفتر یوړل چې د طالبانو د غکړنې په کور د نن او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په وی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیزو کارکونکو د نیول کېدو لړۍ هر څه ژر ودروي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو په وړاندې روان حالت باید کابو شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ځینو رسنیو استازي د پوهاوي لپاره د استخباراتو ریاست بولي و چې له لنډ ځنډ وروسته بیرته خپلو کورنۍ ته ستانه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصل موجوده اوسې دلته د نشراتي کړنو په اړه باندې څه شکایتونه ډېرو یا د استخباراتو اداره مجبوره وسې پوهاوي لپاره د ټولو تلویزیون په شمول د ځینو تلویزیون استازي وغواړي هغو سره خبرې وسي. د دغه موضوع لپاره ځینې استازي غوښتل شوي وو او دا تېر ماښام کې بیرته کورو ته استول شوي دي. د زندانیان یا توقیف نه بلکې دغه سره غوښتل شوي پوهاوي لپاره.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون بیا نن په یوې اعلامیه کې د طالبانو دا کار ناقانونه وبله او د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم نن جمعه په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د خبریالانو، رسنیو او کارکوونکو په وړاندې روان وضعیت د بیان ازادۍ ته زیات زیان اړولی او دغه ډول چلند نړۍ ته دا ښیي چې افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي بڼه سخته او بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د یو بل خصوصي ټلویزیون آریانی نیوز دوه خبریالان طالبانو له ځان سره بغولي و چې له یوې اونۍ وروسته یې بیرته خوشي کړه.
یوه تازه نظر پوښتنه کې راغلي چې د افغانستان په رسنیو کې له خپراوي مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور زیات سوی دی. په دې نظر پوښتنه کې له 2000 ژورنالیستانو سره مرکې سوي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 30 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي ادارې مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو له منځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبریال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې ویل
132 اندوریز رسنۍ، 293 غږیز رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 400 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انځوریز، 118 غږیز، 6 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوی. د دغه شمیرو له مخې د رسنیو له 290 ښځینه کارکوونکو له ډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 ښځې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډیری اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خپرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سپتو هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
په تلو تلو کې له اجمل انصره د خبری راپورونو په بلا ټولګه کې اوسې. خو تر هغه مخکې اوري چې په اوکراین کې د جګړې د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هڅو زور اخیستی دی. جزئیات له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن وایي چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران له ټاکلي مهال ویش سره په همدې شیبو کې په خبرو بوختي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د جرمني د صدر اعظم دفتر نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې پر دې خبرې وشوې چې د اوکراین جګړه ودرې شي او له ولسمشر پوتین څخه اولاف شولتس وغوښتل چې په اوکراین کې له جګړې لاس واخلي، د بشري ناورین مخه ونیسي او پرېږدي چې د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې ستونزه هواره شي. کرملین په یو بیان کې د دې خبرو په تړاو ویلي دي چې روسیه چمتو ده چې له منل شویو اصولو سره سم د حل لارې د موندلو هڅو ته دوام ورکړي. د اوکراین جګړه چې څلورمه اونۍ پیل شوې ده د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره نه ده سړه شوې. نن د اوکراین د لفیف ښار له هوایي ډګر سره توغندي ولګېدل. د لفیف ښار ښاروال اندري سادوفي وایي چې څو توغندي سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رخاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې یې پورته کړې. دا ښار د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له 24 راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین د جګړې د درېدو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د نن ورځې په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړي. بل لور ته د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د اوکراین جګړه له قدرت څخه ناوړه استفاده وبلله او ویې ویل چې د اروپا په زړه کې جګړې حیرانه کړی دی. پاپ فرانسیس دا خبرې په یو پیغام کې چې د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د کاتولیک کلیسا یوې غونډې ته کولې وکړې. سلواکیا هغه هیواد دی چې د ګڼو اوکراینی کډوالو کوربه دی.
سلامونه او خیر چاري د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په غزنی کې یو شمیر هغه خبريالان چې په ورستوي کې د خبريالۍ په ډګر کې خپل دندې د بیلابیلو سببونو لکبل الله سور کړي په نو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبريالانو له جملې څخه څلور تنوې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي والي له دې لارې خپل کورنۍ ته یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي. نور حال په دې رپورت کې.
دا غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو بې روزګاره سوه خبریالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبریالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت وو، خو اوس بې روزګاره سوي او دلته چرګې چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکارۍ او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې، خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبریال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بیکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګې مې اخیستې دي. د هګیو چرګې دي، که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلې، خو تمه ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي، چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وایي موږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واوی لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځئ.
او دا هم د ډیورن له هغاړي د خیبر ضلع د باړې د تحصیل ولسی وګړي وایي په سیمه کې د بدامنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي او حکومت ته پکار دي چې مخه یې ونیسي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی څو د خلکو ځان او مال خوندي شي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي، هدف یې وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمې هدفي وژنې روانې دي، نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته دی او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړي وشول درې څلور، نو بیا څه داسې دغه ونه شوه چې یاره دا په څه وجه وشول، نو ځکه په خلکو کې ویره تره خوره شوه. دوهم دا چې دلته هر زه چې څومره پیژنم د مو په چاپرچل کې نو درې څلور ملګري داسې دي چې غوله زوتي ټلیفونونه ارڅي او غونه روپۍ غوښتلې کېږي یا نور چاله داسې بمونه ورغورځېږي. بیا نو دغه دي چې دا بدتخوري شروع شوې ده. دغه نن په بوړه کې په یو مارکیټ کې پرچې غورځېدلې چې تاسو د موبایلونو کې د موسیقي ما ډاونلوډ کوو یا څه کوو.
د خبر ضلع پولیس مشر ډی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغو پیښو نه غافل نه دي، د دغو ټولو پیښو پلټنې پیل کړې او په خیبر کې چې د نورو کومو پیښو پیشګي خطر ښودل شوی و دا غي مخنیوي هم کړی او اوس حالات ښه اخته روان دي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باډه او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي کاغه مکمل درې وړ تحصیلونو پسه ته وګورئ، تانې وایز وګورئ، په هغې کې چې کوم دی زمونږ گشت او ناکه بندي دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د مونږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره مونږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلعه ده، نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومه دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو دا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی.
د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری، خیبر.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له آزادۍ رادیو سره ولمانځي.
اوس هم یو وار بیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبرې وړو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي عمارت څخه غواړو چې د چمتال ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو چې باران وسي، خلک نه موټر بیا ولای سي نه موټر سکیل لای سي، یعنې د ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی. باید که سړک نه پخېږي باید دا کلانی او جغلکاري خو باید وسي نوښار منطقې ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ز عبد القدوس کابل کمپنی څخه تاسو سره پاړی کیم مورور د افغانستان نی کیسه د ملت سیده غریب د نومک کراچوانان نه دلته په زور پیسې اخیستل کیږي مانه سړک په سر دولتي سړک باندې ولاړې خو زورواکي پیسې را نه اخلي نو ما د مسؤلینو چارواکو بالخصوص طالبان نه دا خواهش دی چې وروره د مغم د خلکو ودې وخوري وسلام د ازادي راډیو نه مننه
وس هم دومره د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.